Va avqati xo'sh, xudo nigahdor.
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه لو اخترم مبارک ز سفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری مجلې ترا بولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی او ری چې په کابل ښار کې د لومړی حوزې په یو اړوند سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ برید وشو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي ښایي ټول بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي وي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې او له طالبانو سره د اوربند مسله یاده کړه. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه فرشته جلال ځای وایي.
اوریدونکو ستړي مسې، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن یو اربیا د سولې لپاره د جګړې پر بندېدو ټینګار وکړ. رپورټونه وایي پر کابل ښار نن 12 راکټي حملې شوې دي. ایران یو نوی جنگي جټ الوتکه جوړه کړې او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي پر روسیې د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو پر امکان غور نه کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ور بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندېدو ټینګار وکړ. شغلی غنی نن ولست د اختر په وینا کې پر کابل ښار نن نوی راکټي حمله ته په اشاره وویل افغانان د راکټ کوښتنې تسلیمېږي.
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حمله لاندې دا ولس سر ټیټي، بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولسته، درېدلی ولسته، او همیشه به د خپل استقلال او خپل اسلامي عناناتو نه دفاع وکړي.
د شغلی غنی د وینا پر مهال د هغه له غږ سره د راکټو د لګیدو آواز اورېدل کېده. رپورټونه وایي 12 راکټ نن پر کابل ښار توغول شوي دي. چارواکو ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوهم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې ولګېد، خو چاته زیان نه دی رسېدلی. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما نن افغانانو ته د اختر د مبارکۍ پیغام کې ویلي چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو او حکومت د هڅو ملاتړ ته متعهد دي. د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منطقه کې د ریکاخانې په کوڅه کې وسلوالو کسانو نن ډله ییزه حمله کړې وه. د کورنۍ چارو وزارت ویا نجیب دانش په دې اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې وسلوال کسان یو کور ته ننوتي وو او په دوی وایي چې په ډزو کې یو بریدګر وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې یو شمېر وسلوالو کسانو تر ډېرې مودې په سیمه کې مقاومت کاوه او د افغانستان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. ایران یو جنگی جټ الوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناست دی. د کوثر په نوم دا نوې جنگی جټ الوتکه د ایران د ملي دفاع سنت په نندارتون کې ښودل شوې ده. د ایران دولتي خبري اژانس تسنیم ویلي چې د الوتکه سل په سلو کې د هیواد دننه جوړه شوې، پرمختللې ټکنالوژي او پرمختللی د رادار سیستم لري. د امریکا متحدو ایالاتو دوه ایرانی وګړي په دې تور نیولي چې تهران ته جاسوسي کوله. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د کسانو په امریکا کې د ایران د رژیم د مخالفو ډلو او د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول. یو نیول شوی وګړی احمد رضا محمدی دوستار نومیږي چې 38 کلن دی او د امریکا تابعیت لري. دوهم وګړی مجید قربانی نومیږي چې په کالیفورنیا کې اوسیږي او 59 کلن دی. د امریکا د عدلیه وزارت په وینا د دغو کسانو څخه یوه په 2018 میلادي کال کې ایران ته سفر کړی و او هلته یې د هغو کسانو په ارتباط معلومات ورکړي وو چې په امریکا کې اوسي او د ایران د رژیم مخالفان دي. پر دوهم وګړي هم داسې تور پورې سوی دی چې په امریکا کې په شیکاګو کې د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول او له ایران سره یې شریکول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په روسیه د بندیزونو پر لری کولو فکر نه کوي. جمهور رئیس ترامپ وویل شای په هغه صورت کې به پر دې غور وکړي چې روسیه په اوکراین یا سوریه کې هغه څه ورکړي چې امریکا یې غواړي. ترامپ سوریه او اوکراین ته اشاره وکړه او ویې ویل چې له روسیې سره ډېر کار امکان لري او دواړه هیوادونه د جوړجاړي ډېره زمینه لري. ډونالد ترامپ له رویټرز سره په مرکه کې چې پرون خپره سوې وویل چې ولادیمیر پوتین تیره میاشت په هلسنکي کې دا کتنې پر مهال له ده څخه غوښتنه نه ده کړې چې پر روسیه دې د امریکا بندیزونه لرې سي. دا و خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل د لومړۍ حوزې په یوه سیمه کې د وسله والو افغان پوځیانو ترمنځ جګړه وشوه.
تنها دو تن از نیروهای نظامی ما سطحی مجروح شدیم. وضعیتشان کاملا خوب است. عملیات تصفیهی در ایجه پس از حمله آغاز شد. به احتمال قوی که تمام تروریست هایی که در این ساحه داخل شده بودن از بین برده شدیم.
وسله وال د رکاخانی په سیمه کې په اوسترای کې ځای پر ځای شوی وو. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند مسله یاده کړه.
ما اعلان آتش بس کردیم مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه.
ولسمشر غنی په دې خبرو کې د کابل نننۍ راکټي بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دغه بریدونو سره به تروریستان د افغانانو ارادي کمزوري نه کړي. نور مهم مسایل هم لرو تر پای سره پات شي. اورې چې په کابل ښار کې د لومړی حوزې په یوه اړونده سیمه کې وسلوالو مخالفینو له افغان پوځیانو سره جنگ وکړ. په دغه جګړه کې دوه افغان پوځیان ټپي شوي دي او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانشوي ښایي دوه تر درې بریدګر په دې پیښه کې وژل شوي وي، خو د دوی تصفیوي عملیات به روان وي. حدیث پردیس دغه مسله تعقیب کړې او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ وروستي جزئیات سدی.
مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته د اختر مبارکي هم وایم. بلې، سنګزای صاحب، نن سهار په د کابل په ښار د اولی دویمې او شپاړسمې حوزو اړوند مربوطاتو کې البته د کورنیو چارو وزارت په خبره لس راکټونه لګیدلې دي چې له دغه بریدونو وروسته د کابل د لومړۍ حوزې اړوند د رکاخانې په سیمه کې یو شمېر وسلوالو دغلته ډله ییزه حمله کړې وه چې څو ساعته له افغان ځواکونو سره په جګړه بوختو. شیبه کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې ټول وسلوال وژل شوي دي او د په خبره په ډیر قوي احتمال ټول وسلوال له منځه وړل شوي دي او د اطفایی را رسیدلې تر څو په هغه سیمه کې چې کوم ځایونو ور اخیستی د هغې اور د خاموشولو لپاره. د ښاغلي دانش په خبره په دغه پیښه کې دوه تنه برسیرن ټپي شوي دي، البته دوه پولیس او ملکي تلفاتو چې ملکي خلکو ته مرګجوب لاوخته ده. په دې رابطه یې ویل چې سیمه تخلیه شوې وه او چاته مرګجوب لا نه ده اوخته. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي دانش خبرې یو برخه لوریدونکو سره واو.
عملیات تصفیهی در اینجا پس از حمله آغاز شد. همکنون که شما میبینین اطفایی آمده تا ای که او ساحی را که آتش گرفته خاموش بکنه. به احتمال قوی که تمام تروریست هایی که در این ساحه داخل شده بودن از بین برده شدن و قطعات خاص ما در اینجا حضور دارن. عملیات جستجو هنوزم در این ساحه جریان داره.
د وسلوالو د شمیر پر رابطه باندې تر اوسه پورې یعنی زد و نقیز راپورونه ورکول کیږي. ځینو راپورونو کې وه تنه ښودل شوي، خو د کورنیو چارو وزارت د دریو تنو خبره کوي. یو پوښتنه چې همیش مطرح کیږي او اوس هم چې دغه حمله شوې ده، البته رکاخانی سیمه تقریبا د افغانستان دفاع وزارت او دوی سره ډیر په کم واټن کې موقعیت لري، دا چې وسلوال څنګه دې سیمې ته راغلي و؟ دا پوښتنه مطرح شوه د امنیتي مسؤلینو نه، خو دوی وایي په دې رابطه باندې بڅیړي نکیږي او وروسته به معلومات ولسره شریک
شي. یو څه بلم کلوت فن وای خغلی دانش درا کټی بریدونو ته اشاره وکړه. فکر کوم اولس مشر اشرف غنی هم را کټی بریدونو نن یاد کړل. په کوم سیمه باندې لګیدلی آیا په دې پویږي که څنګه؟
بلې سنګزی صاحب، راکټي بریدونه چې نن سهار په کابل یعنی وتوغول شول، دقیقا هغه مهال چې ولسمشر د اختر مبارکي ویله او ولستای وینا کوله، همغه وخت دغه حمله وشوي او دغه بریدونه د اولی اوزې، دویم اوزې، شپاړسمې اوزې په مختلفو سیمو کې لګیدلی، او دقیقو سیمو په باره کې مو پوښتنه وکړه چې په کوم ځای کې، خو د کورنیو چارو وزارت په دې رابطه باندې څه نه وایي، اما په دغو سیمو کې د اولو، دومو، شپاړسم امنیتي حوزو د کابل تقریبا هغه گرین زون ایریا راځي پکې، چې په هغې کې تر ډیره پورې یعنی سیاسي نمایندګۍ، سفارتونه او د هلته موقعیت لري.
بل مننه کوم ادیس پردیسو د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې د کابل د نننی برید او راکټي حملو په اړه باندې وروستي جزئیات شریکول. نن د کابل د رکاخانې په سیمه کې په اوسرای کې وسلوال داخل شوي او د کابل په څو سیمو باندې لومړی راکټي بریدونه وکړل، وروسته یې له افغان پوځیانو سره وسلوال نښته پیل کړه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم ورزو د ولسمشر اشرف غنی د نیو څرګندونو جزئیاتو ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند یادونه وکړه. هغه وویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړی، خو مشروط پر دې چې وسلوال طالبان هم دغه اوربند ته غاړه کېږدي. هغه همداراز د کابل نننیو راکټي بریدونو ته اشاره وکړه، ویل چې په دغه بریدونو سره به تروریستان خپلو هدفونو ته ونه رسیږي او افغانانو اراده نشي کمزوري کولای. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب مهرباني.
ډیر زیاته مننه ستانګ زی صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته د اختر مبارکي. لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسمشر محمد اشرف غنی چې د وسلوالو پر ضد ویل چې د وسلوالو پر ضد د حکومت اعلان شوی اوربند په نړیوال او ملي کچه باندې دغه اوربند ملاتړ شوی دی. ښاغلی غنی چې نن یې د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته په ارګ کې وینا کوله، دا اوربند مشروط یاد کړ او ویل هغه وخت به نافذیږي چې وسلوال طالبان هم دا اوربند په اړه رسمي اعلان وکړي او خپل اوربند اعلان کړي. لکه څنګه چې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، د ولسمشر د وینا پر مهال باندې د کابل په ښار باندې یو شمېر راکټونه د توغولو غږونه هم واوریدل شول، چې ښاغلی غنی هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم، مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه، اما ټول چې هغه گروپونه، هغه افراد چې توطئه باندې باور لري، وینې باندې باورمندي، نن به هغه سه اعمال وکړي چې د افغانستان د ولس آرامي په خطر کې واچي. که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي، بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده، او همیشه به د خپل استقلال او خپل اسلامي عناناتونه دفاع وکړي.
ښاغلی غنی همداراز وویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دینی عالمانو په وروستیو کې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه، انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري، نو باید دلته بالاخره سوله راشي. ښاغلی غنی وویل چې 93% افغانان، عام افغانان چې د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې سوله غواړي، او همداراز په اسلامي نړۍ کې هم د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوی دا، او افغان حکومت د سولې لپاره کار کوي. دغه د آتش بس اعلان ښاغلی غنی د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ګټلو د 99مې کلیزې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مشروطه توګه درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. که څه هم وسلوالو طالبانو په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ لا هم نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبری اژانس 13 ورځ د دوو طالب قومندانانو لخوا چې نمونه یې نه دی یاد شوی، ویری چې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اعلان شوی اوربند رد کړی دی. یو طالب قومندان د نوم د نه خودلو په شرط د اژانس ته ویلي چې په کوچنی اختر کې اعلان شوی اوربند د امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو، دوی بیا نه غواړي چې اوربند وکړي. خو وسلوالو طالبانو د یو شمېر افغان زندانیانو د خوشی کولو خبر ورکړی دی. دغه زندانیان د دوی په وینا باندې چې په فراغ، غزنی او هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې شمیر سلګونه تنو ته رسیدي چې د عرفې په ورځ یعنی 13 ورځ دوی له سهار دا پروسه پیل کړي وو د شپې تر ناوخته دوام وکاو د زندانیانو خوشی کړل د زندانیانو پاړه باندې 13 ورځ
اکرام صاحب چې موضوع ډیر اونو وزو فقط یو څه غواړم وایم پښتنه وکم چې د طالبانو ورستی دریس خود شې نه دی هغه شوی نه دی معلوم شوی تر دا اوسه پورې کڅنګه
نه تر دې دمو وسلوالو طالبانو د اوربند او د نور مسایلو پاړه هیڅ نه دی ویلي ورستي اعلامیه دم د غزندانیانو پاړه چې ما یادونه وکړه خپلې شوی دی خو په دې اړه لاس نه
ډیره مننه کوم له کابل اکرام الله اکرام چې د ولسمشر اشرف غنی د نوی سرګندونو پاړه باندې موږ تر سی جزئیات راکړه ولسمشر اشرف غنی د اوربند مسله یاد کړل وی ویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړي خو طالبان هم باید د اوربند ته غاړه کېږي هغه د کابل راکټي بریدونه هم یاد کړل چې وی ویل په دغه بریدونو سره به ترسان خپل هدفونه ته ونه رسیږي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
مرانه چې آزادی رادیو ته مخ واغنیوالې د پاکستان حکومت غواړي چې په قبایلی سیمو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره نوې پلان عملی کړي حکومت څه غواړي او څه باید وشي چې قبایلی سیمې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې داخل شي دا موضوع زموږ همکار رضوان مراد څارلې ده همدا شی په سټوډیو کې ده مراد صاحب د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره څه پلان لري
مننه ستانه زه سب قسم چې په دې ورسته یو کې د پاکستان حکومت قبایلی سیمه له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړلې او د خیبر پښتونخوا د صوبې یا ایالت برخه وګرځیده خو د قبایلی سیمو پراختیا ته په پام او دغلت څومره خلک وسیګاغي ته په پام سره د پاکستان حکومت غوړي چې د قبایلی ټول سیمې چې مخکې د اسلام آباد یا د فاټا په نامه یاد دل چې د مرکزی حکومت لخوا کنټرول دي د سیمې د پاکستان په د اساسي قانون په چوکاټ کې راولي یعنی هر هغه پاکستاني چې د پاکستان په اړه برخې اوسيږي همغه شان حقوق به د قبایلو سیمو اوسیدونکو ولري او کوشش کوي چې دا په یو ډول باندې قبایلی سیمې د پاکستان هغه د انګريزانو په خبره چې مین سټریم یا هغه اساسي بهیر د عوامو کې داخلي کړي او د پاکستان برخه وګرځوي
مننه څه باید وشي چې قبایلی سیمې د پاکستان د مرکزی حکومت او د دې هیواد اساسي قانون په دایره کې راشي او دا مهال حکومت په قبایلی سیمو کې کوم چیلنجونو سره مخ ده
څو شیان چې د پاکستان حکومت ته وړاندیز کیږي د پاکستانی چارواکو لخوا د پاکستان د پوز لخوا او حکومت خو نوې د عمران خان په مشرۍ دغه د چې لکونه یا سلګونه زره قبایل د قبایلی سیمو د جګړو لامل په شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کې دا به زه شوې دي د دوی برت سنیدل یو مسئله د ترسوالته د خلکو نظر او د خلکو غرای هم وخلی چې د سیمو برخلیک سره هم باید وټاکل شي دوهمه مسله هلته د وسلوالو ډلو موجودیت دی چې پاکستان وي مونږ ته غوښته او افغانستان حکومت وي چې اصلا د پاکستان ملاتړ سره دی او افغانستان کې فعالیتونه کوي یو دا مسئله ده او بل مسئله دا ده چې هلته د پاکستان یا د فدرالي پخوانی قانون ډیر سخت قانون دغه د التزای پر زیاده او دغه قانون بدلول لپاره هم هلته د بشري حقوقو اندیښنی دي چې د دې قانون په عملی کې دوه سره باید اغه ته پام وشي نو د بشري حقوقو مسله د کډوالو مسله او تر ټولو مهمه مسله الته د وسلوالو د موجودیت هغه ستونزې دي چې پاکستان ور سره مخ دي تر څو کولای شي چې د قبایلی سیمه د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ او نظم او دایره کې راولي
بله زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د پاکستان د نوې حکومت د جنو پلانونو په اړه باندې چې د قبایلی سیمه په اړه باندې لري مختجزات فورول آزادی رادیو ته غواکی است اوس به هم راځو د افغانستان وی داخلي مسلې ته د کونړ اوسیدونکو د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د لوی اختر په خاطر د اعلان د اوربند اعلان د درو میاشتو مشروط اوربند لیلان ملاتړ کړی او لوستولو طالبان هم غوښتي چې ورته اقدام وکړي رهولان وری په دې اړه ریپورت جوړ کړی
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر کوچنی اختر کې د حکومت او وسلوالو طالبان اوربند کې لډی روکلونو روسته په خوخه د اختر شپې ورځې تیر کړي اوس چې د لوی اختر پر رسیدو ولسمشر غنی یو ځل بیا یو طرفه مشروط اوربند اعلان کړي کونړیانې ملاتړ کوي او له وسلوالو طالبانو هم د ورته اوربند اعلانول غواړي ګوهر ساپی او حمید ځواکمن د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل کونړیان وای په تیرو څلوېښتو کلونو کې له مرګ ژوبلې غمونو او ژړاګانو نور سن دلی دلی او له وسلوال مخالفینو غواړي چې نور دې جنگ ته د پای ټکی کېږدي. محمد علی جوهر وای
زکه چې زمونږ لسونه نور د جګړو نه پتنګ راغلی دي، نور د مړو نه، نور د جړاګانو ویرونو نه پتنګ راغلی دي. د ولسونو په نمائندګۍ، د خپل ځان په نمائندګۍ باندې په ښکېلو غاړو غږ دی چې دایمي اوربند ته زمينه سازي وکړي او دایمي اوربند اعلان کړي.
دا یادونه وړدا چې تیر ورځ ولس مشر غنی د لوی اختر د مبارک ورځو او د افغان ولس د خوښیو په خاطر درې میاشتې مشروط اوربند اعلان کړ، که څه هم چې تر اوسه ورته وسلوالو طالبانو کوم ځواب نه دی ورکړی، خو د اوربند دغه اعلان د هیواد دننه او بهر تایید شوی او د خلکو د ملاتړ سبب شوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل پانتون په لیلیه کې یو شمېر محصلان وایي چې د نامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپلو کورنیو سره د اختر له نمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیه کې تیروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې دغو محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړې پاملرنه وکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وایي دې محصلانو ته به خاص پام اړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالی او یو بل کره د تاګ را تاګ او مبارکۍ ورځ دي. خو د کابل په هندون په لیلیه کې د ولایتونو یو شمیر محصلان وایي چې د امنیتی، اقتصادي او یو شمیر نورو ستونزو له امله خپل کورنۍ سره د اختر لمانځلو بې برخې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم د پهنځي محصل عیسی خان محمدی وای د نامنې لامل د څو کال اختر په لیلیه کې تیروي چې په خبرې د حالت ورته سخت او نهیلې کوونکې دي. د وای دا چې امنیتی ستونزې ډېرې دي، نشم کولای چې کور ته ولاړ شم، نو ځکه په لیلیه کې پاتې کیږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تیریږي ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې او ورسره د اختر نمانځلو له خوشحالۍ بې برخې یم. خو نوموړی وای چې له دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکو وسیم بل هغه محصل دی چې اختر په لیلیه کې تیروي. دی وای د نامنۍ او ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاص شي نامنۍ په خاطر دومره لږه نه و چې اختر کې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم ننګرهار د خوږیاړو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو ته ښه پته ده چې هغلته د داعش ډېر فعال او حضور دی، نو همدې له امله مې ونهشو کولی چې دغه اختر ته کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیه کې تیروي، خو کله کله په کابل کې د میشتو خپل خپلوانو کره هم سرور ښکاره کوي. خو وایي چې په دغسې حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار وریادېږي او دا حالت یې ځوروي. د له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپل هڅې تیز کړي ترڅو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولای شي د اختر په خوښیو کې خپل سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالت ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازمه ده چې د لوړو مسلکي زده کړو وزارت رهبري دوی پښتنه ور باندې وکړي لیلی ته ورسي او د دوی د یاشوي باتکی خاصه توجه وکړي. اډیقل کنور سنیم یو کیکو کلچه مهیا کې یو
دای واځي د کابل په هنتون محصلین نه دی چې لغپل کورنۍ لری دلته په لیلیا کې د اختر خوخین منځي، بلکې د هیواد د نورو په هنتونونو په لیلیو کې هم محصلین لور تستونز سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیا کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر یې ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ایام
ای وخت کې محصلین د وای دفتر چې کوم محصلین خپل کورونو ته نشي تللی، دلته ورته د وزارت لوري نوري د خوخی برنامه نیول کیږي. له دوی سره د وزارت پلاوی ګوري. د ولسمشر په برنامه کې هم دغه محصلینو ته ځای ورکول کیږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کیږي ترڅو له ولسمشر سره وګوري. خاغلی امین وایي چې افغان ولسمشر دغه محصلینو ته ډیری وخت بیلابیل ډالۍ او نقدي پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پوهنتون استادان وایي چې دا محصلین د اختر په ورځو کې مینې او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بیلابیلې وسیلې برابرې کړي. د استاد برهان الدین رباني د تعلیم او تربیه پوهنتون دروا پوهنې پوهنځي استاد شرف الدین عظیمي وایي چې دغه محصلین د خپلو کورنیو لیرې د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک وسلو کې دوی سره دوی په ځینو کنسرتونو کې، په ځینو محفلونو کې، په ځینو خپرونو کې دعوت کی دوی راو غواړي او دوی سره د دوی د زړه خالو کې اته د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه تروي کی
دی. وای دغه محصلین د بیلابیل سنځو لامل خپل کورنۍ لري دلته په کابل کې د اختر ورځې تیروینو. باید د لیلی پر ځای د ساتيري زینو تلړ شو د اختر ورځې په خوخی تیرې کړي ترڅو لوی خاله مایوسی او یوازی والی خلاص شي او بل خوې د اختر ورځې په خوخی تیرې شي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه لالا فشالم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي او ټول د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته او مشرتابه ته او ورونو او خوندو اوریدونکو ته وایم الله پاک دې وکړي چې موږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي او بس دغه ارمان کې ناست یو. نور وخت نه نیسم، دغه لنډ پیغام پرېږدم چې د اختر په مناسبت د ټولو مسلمانانو ورونو ته مبارکي وایم. الله پاک چې د پیغام وساتي، الله پاک چې د خوشحالي اختر کې نور وخت نه نیسم. سلام
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو د امله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس مسلمان او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنیو څخه موږ واورېدل چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو میاشتنی اعلان د وربند وکړي. موږ اصلا تشکر کوو له دې وربند څخه. خدای دې وکړي چې دغه وربند موقتي نه وي او خدای دې وکړي چې دا وربند دائمي شي. نو زموږ غوښتنه د طالبانو وروڼو سمدا ده چې دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دوی هم دا وربند قبول کړي تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نو کې اسایش او د وسایي نفس وکړي او د دغه درو میاشو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دوالو طرف سپینجری به سرکښینی علماء به سرکښینی د هر طرف په هر ولایت کې په هر کلی کې په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سرکښینی تا چې وصولې ته به یو زمينه مساعده شي. او سلام تاسو دایمي همکار کاری پښتنې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم عصمت څاروان د زړه د حملو په اړه باندې د یوې نوې ټکنالوژۍ د جوړولو موضوع موږ ته وایي.
د انډروید سیستمونو لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته مخکې تر مخکې د زړه د حملې د احتمال خبر ورکوي. د هسپانیایي ساينس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کاروونکو ته ښیي چې د زړه سکته یا حمله پرې راغلي او کنه ده، او که حمله پرې شوی وي ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې د روغتون عاجل څانګې ته لاړ شي. دا اپلیکیشن د اسپانیا د والنسیا د پولیټکنیک څیړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې دی. دا اپلیکیشن د زړه د حمله د معلومولو لپاره له کاروونکي د درو کارونو غوښتنه کوي. اپلیکیشن له کاروونکي لومړی غواړي چې کمرې ته شونډې مسکی کړي، که د مخ کومه برخه فلج شوي وي سم نشي خندیدی او اپلیکیشن دا مورد په عکس کې کشفوي. په بل پړاو کې له کاروونکي غواړي چې یو آسانه جمله تکرار کړي. دا اپلیکیشن د موبایل د مایکروفون په مرسته د هغه خبرې اوري او په جملو یا خبرو کې هر راست نا انډولي څاري. په پای کې له کاروونکي غواړي په داسې حال کې چې موبایل یې په لاس کې وي دواړه مټې لوړ کړي. ځیرک یا سمارټ ټلیفون د سپیډومیټر یا سرعت معلومونکي په مرسته څرګندولی شي چې د کاروونکي یو مټ د بل په شان پورته کېدی نه شي.